ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنیره ما په دغه وساته خبری غړی کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری ته وړاندې کوو خو اړومبې د دې وخت خبرونه وو په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه نن په رسمي توګه پیل شوې ده. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او حزب الله ویلي دي چې دوی د حیفا په جنوب کې د اسرایلو یو پوځي اډه په نښه کړې ده. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په جرګه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه د قابلو په بڼه په زرګونو خلک پیښور ته رسیدلي دي. د جرګې په ځای کې د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د رسمي پیل نه وروسته د غورځنګ مشر منظور پښتین او ورپسې ملک نصیر احمد کوکی خیل جرګې ته ویناوې وکړې. پر دغه مهال لوی سکرین لګول شوی چې د پښتنو په خاوره د روانې بدمنۍ په اړه ورباندې معلومات شریکېږي. جرګه په داسې حال کې چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سہولت تړل شوی او په ځینو سیمو کې د جرګې پلویان هم نیول شوی دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا شپه ناوخته د خیبر ضلع د جمرود په ریګي لمکې د جرګې لپاره راټول شوو خلکو ته په خپله وینا کې وویل که څه هم ټاکل شوی وو چې جرګه به د اکتوبر په 11 پیل شي، خو دغه په خبره په تیرو څو ورځو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هغې په لار کې ډېر خنډان جوړ کړي وو.
ملگری شہیدان شول تو یقین و کامم دا ایت قسم قربانینا دا ایت قسم شنی با شہادتون ور خطا نیو والبتا دا جرگے پا انتظاماتو کے فرق ضرور را رائی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کونډی پرون د جرګې د میدان لیدنه وکړه او د انتظاماتو جاج واخسته. په جرګه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم برخه اخلي. پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پختون قومي عدالت په نامه په دې درې ورځنۍ جرګه کې به په سیمه کې د روانې نامنې جبري له درکیو د پختون میشته سیمو د وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمېر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نور یو شمېر زخمیان دي. د ضلعي انتظامي او چارواکي نن د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړۍ پیښه د کنج علي د غر په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناپیژندل شو وسلوالو درې کسان په ډزو جوبل کړه. د چارواکي په وینا د کنج علي زو پر سر نږدې د ګاډو په قافله وسلوال برید شوی دی. د مقبلو د یو مشر عمران مقبل په وینا په دغه برید کې 14 کسان وجل شوی او نه هجو بل دی. چارواکی وایي داسې بریخي چې د گاډو په قافله د لومړی پیښې پر د عمل کې برید شوی دی چې پکې خزو ته هم مرګ جوبلا اوړېدلې ده. د قافلې سره د ملګرو ملیشیز واکونو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې په پیښو کې زخمیان شوي ځینې کسان د پاړه چنار روغتون ته رسول شوي دي. بلخوا ځینې سرچینې وایي چې د بریدګرو سره په جګړه کې د ملیشیز واک دوه سرتیري هم وجل شوي دي، خو چارواکو لا په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. د بلوچستان په دوکې کې د مزدورانو د وجنې پر ضد احتجاج پای ته رسیدلی دی. د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود دونی مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په دوکې سیمه کې د سیاسي ګوندونو او مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروستو لاغي ختم شو چې حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې په وجل شو مزدورانو کې به د هر یو کورنۍ ته 15 لکه روپۍ ورکوي او دغه راس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په دوکې سیمه کې د اکتوبر 10 او 11 ترمنځ په شپه ناپیژندلو وسلوالو د کویلي په کانونو کې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې وکړې او یو شتنې ووجل او شپږ نورې جوبل کړه. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. د ولسمشر د ماڼۍ څخه پرون په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر آصف علي زرداري د ترکمانستان د سفر پر مهال د نړیوال فورم په څنډه کې له پوتین سره غیر رسمي ملاقات کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دواړو مشرانو د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو ټینګار کړی دی. حزب الله ویلی دی چې دوی د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو یو پوځي اډه په نخه کړې ده. وسله والې ډلې نن په یو بیان کې ویلي دي چې په پوځي اډه یې په داسې حال کې د توغندي برید کړی دی چې اسرائیلو د کیپور ورځ نمانځله. دا د یهودیانو په مذهبي کلینډر کې تر ټولو مهم ورځ ګڼل کیږي. د ایران اتحادي دغه وسله والې ډلې په بیان کې زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو د بارودو یوه کارخانه په نخه کړې ده. د حزب الله د ادعا په اړه د اسرائیلو لخوا سمدستی کومه تبصره نه ده شوې. او د ښځو شل اوریز نړیوال جام نن سریلنکا، نیوزیلینډ، بنگلادیش او سویلی افریقا په کې سیالي کوي. د ښځو په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې نن د اکتوبر په 12 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. دغه سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوي دي، لومړۍ لوبه د سریلنکا او نیوزیلینډ ترمنځ د شارجي په لوبغالي کې پیل شوې ده. په دې لوبه کې سریلنکا 5 ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې ده. ټاکل شوی چې د ورځې دویم لوبه د بنگلادیش او سویلي افریقا ترمنځ د دوبۍ په لوبغالي کې د کابل په وخت ماښام پیل شي. دا د دې خبر. اوردونکو خبرونه مو اورېده، او که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شئ. په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګه پیل شوې ده. د سیمې خلک ترې څه هیلي لري؟
او میر دا غوړی دی چې میش ته یو جن ډمو قرار شي. په دغه دامه مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کوت وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټ یو خبره ختمه شي.
په کورم کې په دوه جلا جلا پیخو کې 15 کسان وجل شوی دی. او د کراچۍ پولیسو د بلوچ یک جهته کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد مقدمه درج کړې ده. نو وړي وای خپل مبارزې لبا دوام ورک.
یہ سیاست میں اصلاح قانونی کو اظہار کرتا ہے، ان کے خلاف گیرہ تنگ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں.
او اب اورے چھ دا موبائل فون ڈیر استعمال دا معشومانو پا صحت سا آغیز پر خودیش.
کل زمان موبائل والی، کل دا پلار موبائل والی، روٹے خوراکی نشتا، خوب سم نشتا، دا سکول کار صحیح نہ کئی.
دا سیمی انہیں نهم پہ یوشمیر موضوعات و راپورنو تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو. اور دونکو څنګه چې په خبرونو کې واورید چې په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه لویه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه په زرګونو خلک د قافلو په شکل کې پیښور ته رسیدلي دي. دا وخت سره د ریګیل المنا زموږ همکار وسیم سجاد د ټلیفون په کرخه دی. وسیم، تا ته ستړي مشو یم، په خیر؟
ډیره زیاته مننه کوم.
ښه، وسیم سجاد، د سهار نه رواله تر اوسه پورې څه هلې ځلې روانې دي په دغه میدان کې؟ او جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده، نو چا پکې ویناوې وکړې؟ د دې کمی برخې دي، او جرګه روانه څنګه ده؟ دا ټول تفصیل راته وایه.
پیل به د جرګې د روانېدو نه وو. پیل دا دی چې په 11 اکتوبر یا د جرګه ولبلل شوې وه، خو د پی ټی ایم لخوا په ویل کېږي چې په پردغ باندې وار په وار کریک ډاون شوی دی، او د دغو څلور غړي چې دي هغه مړه شوي هم دي. پر دغه د پی ټی ایم څلور غړي د پولیسو سره په نښته کې یا په ډزو د پولیسو لخوا په ډزو باندې چې دي هغه وژل شوی دی. داغه نه پس په دوی وای چې انتظامات ورته نه وو کول شوی، اجازه نه ورکول شوی چې انتظامات وو. کی داغه د وژنه د جنسی د جرګی د غچ کم نارمل شیډیول دی جاری کړي، او اغه نه جرګه بدل شولا. اغه داسې شولا چې په 11 اکتوبر وربل شوی واخو، په 12 اکتوبر پرون د شپې نه وخت منظور احمد پښتون په خپل خبرې ویلي، او خبرو کې ویلي چې دا به سبا په 10 بجې پیلي. خو سحر چې مونږ تل لاړو بلا هم انتظامات روانو، خلق ډیر زیات په ګڼ تعداد کې روان وو، اتیا نه زیات پنډالونه لګېدلي وو. اتیا پنډالونه دی ویلي چې لګېدلي وي، جو ټینټونه خلکو لګولي وو، فاغي کې وو. منظور احمد پښتین دا ویلي وو چې د جرګې چې کم دی 11 اکتوبر پر سیشنز دی یا طریقه ده، هغه به هم کیږي. نو نن په پیل کې د ماسپخین منځ سره نږدې پر دغه وخت کې اولنې چې کوم هغه دا حصہ وا یا پرونی حصہ چې کوم مختص شو، هغه وشو، هغه دا و چې ډیټا چې کوم دوی کلیکټ کړی وای، جمع کړی وای، چې څومره دلته تاوانونه شوي، څومره خلک ورک دي، څومره اغه دی اغه پیل کړه خلکو ته، اغه کړه. بیا دا غین ورستو بیلا بیل د دغه اتیا پندالونه چې کم دی ټاکلی او د اغه نه د هر صوبې د ضلع پندالونه پکې موجود وو. د کراچۍ پندالو پکې د جو او د کوټه یا پښتون مېشت سیمې چې کمی هم دی په پاکستان کې د اغه نه خلک راغلي او هغه خپل مسلې ډیسکس کړي او هغه بیا مرکزی پندال ته وړل شوی وي. مطلب دا چې دوه پندالونه لګول شوی، یو بهر غټ پندال نه چې پاغه کې وړه وړه کیمپونه لګول شوی دی د هر صوبې ضلع، بیا د هغه ضلع نه خلق مختص کړل شوی وو. هغه خپل یو مندوب ټاکلی او د هغه مندوب په مشرۍ کې څه کسان چې دي مرکزی پنډال ته تللي وو. په مرکزی پنډال کې ټولو سیاسي ګوندونو مشران، بلکې د ډېری ټول خو نه شو ویلی، د ډېری سیاسي ګوندونو مشران موجود وو. هلته منظور احمد پښتین یا د پی ټی ایم مرکزی کمیټې غړي هم موجود وو، او دغه نه علاوه نور وکیلان.
درد لګوایا وسیم چې د جرګې انتظام څنګه دی، ځکه چې ځنې داسې راپورونه راغلي وو چې ډېره بد انتظامی ده، خلک ډېر زیات دي، نو د خلکو ترتیب د ناستې د غې د شرکت هغه څنګه دی؟
په جرګه کې ستونزې ډېرې زیاتې وې، صحافیانو ته هم یو شنه ستونزې ور مخې ته وې، ځکه چې موږ کله خپل باندې ورتلو نو ډېر زیات کړاو سره مخ وو. ډېر په خوارۍ باندې مو کوشش وکړو چې ویژوالز واخلو. بد انتظامی وه، خلک ډېر زیات راځي، او یو سیز دا و چې سلفیانی تصویران، ځکه چې دلته کې مشهور شخصیتونه راغلي وو، مونږ دا ویلی شو یا نامتو شخصیتونه د پښتونخوا شاعران وکیلان، هغه خلکو کوشش کوو هغه طرف ته بورتلل، نو دیکھا وو د کمپیر وو په تګ را تګ کې لږ مشکلات وو، دا مسلې وې.
خو
جرګه چې وه هغه بیا هم شروع شوه، او منظور احمد پښتین او یا دغه مرکزی کمیټې غړي چې دی هغه کوشش کوو چې خلک دې کنټرول کړي، او بار بار ورته سټیج نه دا وینا کوله چې تاسو په آرام سره اوسېږئ، او دغه تصویران او سلفیانو د هغه لپاره نور وخت هم شته تاسو بیا هم کولای شئ.
دا درې
ورځې ډېرې مهمې دي، دې ته فکر وکړئ.
صحیح ده، زه ډېره مننه کوم وسیم سجاد، او خو ورځ دل غواړم. مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اوردونکو د پیښور پر ریګیل مکی د پښتنو د قامی جرګې په اړه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د چا جرګه پیل شوې ده په دغه اړه معلومات ته درکړو. خود دې جرګې نه د دغه جنگ زپلی سیمې د خلکو څه توقعات دي، څه هیلې دي ته په دغه موضوع باندې؟ زما همکار عمر دراز په سیمه کې د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لګ.
مونوم شہزاد دازه جی بانی استدین کای په بانی شاه جی سوګړی زتاهانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیابی ریم. خو میر دا غوړی جی چې میشته وژن دمو قرار راشي، دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کوت وېغنه بعد بیا خپل خپل ګریته لوټ یو خبره ختمه شي.
خالد رحمان نوم دا د بانی استدین کای 11 اکتوبر دی نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کیما چې جرګاو دے امن بارے سے جرګان او سد امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې خالی امن خبره امن چې روټي
من مرشاد دا چوله اولی بیو رډې می دا چې مست الله پاک امن رو والے ملک شامن روشي می نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالی امن روشي می په دا ډېر خوښي او می راځو دا زندگی په چاره دو
امتیاز اینزل دغه ته په چار دو چې د امن کوشش کوي او امید دی یو بس ترا وات واز یو تای نه کوي ویل چې په پاکستان په مرسه امیرا بل بچي او امیرا دا غونډه ته جن کی دي او چې سیم رد ملتا نقصان سری دا د امیرا قبيله تا قوم تا دولت تا د دې میر نقصان دا پیدا نشتا حکومت څه تک دي د مو بچون دي اے مو تر زمان دي کا سپې مرشي د مو بچای دا کپو جی مرشی دے مو بچائی دا طلب عوام مرشی دا سیکتا ہے مو بچائی دا
زمانم فرحت اللہ دا بنو اسیدون کے کم تشہیر ہو شو دا دے جرگے دا خ خبر دا پا پختنو کے شعور را بے درول خ اقدام دے خو چے مقاصد آغینا چے خلق خبارم وی چے مونگ سو غوارو مونگ مکلکا بنو کے پا دین اوڑان دے جرگے ہو شوے پس انونا ہو شو خلقو با تقریرونا ہو کور خو مزدگر نا پس بابیا ایسم نو لکا
دا عمر دراز وو چې زمونږ همکار دی او په سیمه کې د خلکو سره د جرګې په اړه خبرې کړې دي. نو راځو زمونږ دوی موضوع ته، وغه دا کورما چرته چې نن د تشدد دوه پیښې رامنځته شوې دي چې پکې پنځلس کسان چې دی وجل شوی دی خوښ نه کسان چې دی د جوبل لیدا وخرا سره زمونږ همکار طارق ورغزی د ټلیفون په کرخه دی. طارق دا ستړی مشوي په خیر
سلامونه جوړ په خیر
ډیر مننه زړګیا تازه معلومات را راکه د کورمې د غدوا پیخي چې شوی دی دوه بریدونه شوی دی په دې کې پنځلس کسان مړ دي سپکې زخمیان دي زنانه هم دي د دې نه وروسته سیمه کې صورتحال څه دی د امنیت وضع څه ده چارواکي څه وي خلک څه وي؟
تازه صورتحال خو دا دی کنه چې کله د دوه پیخې وشولې نو زه به اوریدونکو ته دا ووایم چې اول پیخه دغه د کونج الیزو غره ته چې کله ځینې خلک لاړو نو هغه ځای کې په هغوی باندې نامعلومو کسانو برید وکړلو نو په هغې پر دې عمل کې د لسدې د غوزګړی په لور روان د ملشې ځواک په سرپرستۍ کې د مقبلو په کنوایي باندې چې کم دی هغه د کونج الیزو سر نږدې برید وشولو. په هغه برید کې د مقبل یو مشر عمران مقبل تر مخه د هغوی څوارلس مسافر یعنی کې کسان چې کم دی د هغوی مړه شول او نه نور چې دی هغه زخمیان شول. او چې هغه کومه اوله پیښه وشول نو په هغې کې درې کسان زخمیان شوي ول او د هغه تر مخه چې په دې پنځلس کسان دي نو په دې کې د دوه زنانه هم شامل دي. او د زخمیانو چې کوم هغه علاج او هغه اول په پړچنار هسپتال کې وشول په پړچنار هسپتال کې مونږ هلته ډاکټرانو سره خبرې وشولې نو هغه ته دا وویلو چې اته زخمیان چې کوم دي هغه راوړل شوي وو په هغه کې پنځه زنانه وي او دوه د شنګکو سیدونکو او یو بلو نو هغه کې یو کس مړ شول ورسره او وو چې کوم دي هغه د هغه درملنه هلته وشوله. په هغه کې شپږ کسان چې کوم دي هغه یو خو څه فارغ کړلو او پنځه چې دي هغه د کیم هسپتال یعنی کې کورم ملیشیا هسپتال په پړچنار کې الته جوړل شول او یو زنانه چې کومه ده هغه اوس هم په پړچنار کې تر درملن اعلان دي. نو دا په پړچنار هسپتال کې وشول بیا هغه نه پس دا ټول زخمیان چې کوم دي او مړي دا په کیم هسپتال کې پرتو نو الته نه د هغه لپاره چې کوم هغه صورتوي د فلانک د هغه امبولانس ګاډي هغه د 1122 والا همدغه شانتي هسپتال چې کوم خپل ګاډي هغه وروستل شول او چې کوم هغه ځکه نه زخمیان دي هغه د صدې او صدې نه د ال ار ایچ د پیښور دوه طرف ته مرکزی هسپتالونو ته ځکه چې هلته داسې خاص سهولتونه نشته او دا 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 کسان چې کم دي دوی درملنه چې کم دي دا به د پیښور او د نورو هغه کې ځکه چې د هغې حالات چې کم دي هغه ښه نه دی. نو دغه شانتي دا چې کوم یو دا خبره د زخمیانو ده. بل خبره چې کومه ده هغه د مړو ده هغه مړي چې کوم دي هغه په د کیم هسپتال کې پرتو غوندې چې کوم امبولانس دي دا مړي به زیاتره دغه ځای ته سدې ته بروړي چونکه دا خلک د مقبلو اوسیدونکو خو په سده کې وپاتې کیدلو نو دا خلک بچ دي په سدې ته روړل کیږي خپل خپلوانو ته ورسپرل کیږي. د دغه پیخي رسته حالات دادې چې لارې بالکل اوتړل شولې الته حالات کړکچن دي او د سنیانو چې کوم چونکه دغه کسان چې کوم دي دغه د سنیانو زیاتره مړ شوي دي په دې کې سنی هغه سره تعلق لري نو سنیانو چې کوم دي مشترکه یو په صدق کې احتجاجي غونډه هم کړې ده او احتجاجي د دوی چې دی کنه د صدې هسپتال سره راغونډ شوی وو او دغه ځای کې دغه چې کوم پیښه ده دای په سختو ټکو غندلې ده او دای ویلي دي چې حکومت چې کوم دی دوی ته باوجود دې چې په کنوایانو کې روان کړیو خو اغوی د دوی حفاظت ونه کړی شولو. حالانکه حکومت چې کوم دی چې کله د برید وشولو نو د ملشی ځواک سرتیرو چې کوم دی په برید کوونکو باندې ډزې وکړلې او د اغوی نه یو کس چې هغه نوم د هغه د نستی کوټ ارشاد حسین نمیږي او پیژندل کیږي کلندر په نوم باندې د برید کوونکو چې کوم مشر هغه هم په دې کې هغه شوه دی مړ شوه دی او د دې تصدیق مشال ډوډو ته شوه دی. نو هغه دا هغه کړی چې دا د حکومت دی ته غنشي کوله تحفظ نشي ورکوله په کار داده چې حکومت د هغو خلکو خلاف سخت نه سخت اکشن واخلي چاچې سوق چې په دې برید کې
هغه ککړ دي. پوه شوم زه ډېر مننه کوم طارق د معلوماتو لپاره او خو ورځ دل غواړم. مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان په کورم کې له سمودی رئیس د شیا او سنی مسلک سره د تړلو خلکو ترمنځ حالات کړکیچن دي که څه هم د دې غټه وجه هلته موجود د ځمکو په سر شخړې دي خو په ټولنیزو رسنیو د یو بل د مقدساتو توهین د کېدو هم د کې یو مهمه رول پلی کوي رول ادا کوي په داسې حال کې چې شیګانو مشرانو دا پریکړه کړې که په ټولنیزو رسنیو چا داسې ویډیو خپره کړه چې په کې د مقدساتو توهین شوی وي نو په قامي کچه به ورته سزا ورکول کیږي د سیمې سنیان هم پر دغه متفق دي تفصیل د طارق ورغزی پر راپور کې
د کورمې شیاګانو پریکړه کړې چې د مقدساتو توهین کول په خبره کې ملوث د خپلې غاړې کسته به په قامي کچا سزا ورکول کېږي د پریکړې اعلان د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگش په پړه چنار کې د جمعې پوره شوې یوې غونډې ته د خپل خطاب پر وخت کړې بنگش ویلي په سیمه کې هر کس ته احترام لري خو کدا سي کار کوي چې ورنه انتشار خوريږي حکومت سزا یې خپل ده کام به هم په مخالفت کې د خپل روایت لاندې سزاګانې ورته اوروي
34 رکنی کابینه جوړا ده دو ټو کې وا خبره شوې ده اوس نن دا ټول کوم تا خبره مخته کې غدوم سنن بعد چا فیسبوک نه چا په سوشل میډیا چا په ټیک ټاک باندې چا سره توهین کړي ده سرکاری سزا د خپل ده زه مجبور یم دغه خبره ده دا تورای زم مزید نشم خو گواه کیدایشی چې دا کوم رو غوړه می ته کورته وي ته دروازې ته کې نو
په کورما کې شیاګانو دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې هغل تعالی سره ځوان دي خنړی جنگونه شوی په سیمه کې شیاګانو او سنانو ترمن تازه جنگونه د کېدلو بنیادی وجه پر بشرو علاقہ د یو بل پرزمکو مورچه جوړولو اقدام وو خور سره په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین هم د سیمه حالات خرابولو تلمن وهاله وو کڅو هم په سیمه کې دا وخت امنیت بیرته بحال شوه خود دوانو فریقینو زینو خلکو په ټولنیزو رسنیو لکرک ډک ویډیوګانې او پوسټونه د خبرولو سلسله روانه کړي د سدی اوسیدونکو او مشر ملک عبدالعلی خان مشال رډیو ته پر 12 اکتوبر ویلي نه یوازې په دین اسلام کې د یو بل مذهبونو ګستاخی کول ممانعت دی بلکې د سنیانو شپږ قومونه هم پر دغه متفق دي چې د انتشار خورولو له نوړه کارونو به سانو نه بچ ساتي
مو خو د اهل سنت والجماعت را په بالکل حکومت دا 100% مو دې ته تسلی ورکو سو مو به د اخ دو ګستاخ په شو باندې مو نه ودرېګو مو به د حکومت په شو باندې ویلور وو په کور سره هغه ګستاخ موف نه کیږي چې حکومت یې د اهل بیت په شون کې یا د صحابه په شون کې ګستاخی کوي او بل دین علاوه متخپل مسلک هم د اجازه نه کوي چې ته مقدساتو تاسو توهین وکو دا بالکل اسلام کې معنا دی
بل خو د سیمې پر حالاتو پوه د بګن محمد ریحان اورگزای مشال لډیو ته د خالی پرزویلی په سیمه کې د مقدساتو توهین کې د لمخه نستلو پر کامی کچا د سزا ورکولو شوی پریکړه خبولی خوک عمل ور باندې وشي او رگزه زیاتوی کڅو هم په دغه لړکی پر حکومتي کچا اقدامات شوي خو ځینی قانوني پیچیدګیانې د انتشار خورونکو سما مخه په نستلو کې خندان دي او رگزه دا هم وایي ک دوړ فریقین په خپل کې یو پاتې شول او د حکومت مرسته وکړه نو هیڅ کله به د پراون کې ویډیوګان په ذریعہ د سیمې امنیت خرابولو موکا چاته پلاس ورنشي
دینه مخکې هم په ضلع کورم کې قومي تړون شوی ده څوک هم په سوشل میډیا باندې ګستاخانه مواد شیر کی دی هغه په خلاف که حکومت کاروایی کوي کنه کوي حکومتونه حکومت دی خپل فرقه والا حکومت دی هغه په دغه خلاف کاروایی کوي خو بهرحال هغه نه پاس بیا هم ډیر مسلې د سیرغلې په سوشل میډیا باندې ګستاخانه مواد شیر شوی دی هغه خلاف څه د سیکروي قوم نه دګړه
کورما یو له هغه قبایلی سیمو ده چیرته کې شیاګان او سنیان په یوځای پاتې کیږي او هغه لته سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سي ډېر حساس مېرلې شي په سیمه کې د دوه فریقانو ترمنځ د زمکو او داسې نور شخړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځای مشرانو کوششونه لا هم نه دي کامیاب شوي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو دا تاسو د مشال رادیو خبري غړې
د بلوچستان په دوکې کې سیاسي ګوندونو او د مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروسته لاغي ختم شوی چې د حکومت له لوري مظاهره چانو ته ډاډ ورکړل شوی چې دوی بنه اوازې د وجل شو مزدورانو کورنۍ سره مالی مرسته کوي، بلکې په سیمه کې به د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات هم کوي. دا لغې ورستو ده چې د زیارت هجومې په منځنۍ شپه نصرګند وسلوالو په دوکې کې یویش مزدوران په ډزو وجل او شپږې زخمیان کړ. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. خبریال ایوب ترین موږ ته نور معلومات راکوي.
د کوچ څخه 250 کیلومتره لري د بلوچستان په دوکې کې د سیاسي جماعتو او مزدورانو د اتحادیې لخوا د سرحدي عسکرو یا اف سي د کلاو مخته احتجاج دغه وروسته ختم شو، کله چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبایي وزیرانو او د اسمبلی د غړو یو پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او هلته دوی ته تسلي ورکړه چې حکومت به په سیمه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کوي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لونی وویل
تاسو کوم طالبې تاسو کوم وخت را رجلی وال ته شي دفتر هو سز موږ خبر یو شوې او طالبې کښې شوې موږ ان شاء الله چې کوم استاس کومي مطالبه دي هغه به ان شاء الله درې سلور ورځې پنځه ورځې کبا دا استاس مطالبه موږ در حل کوو. دا ټایم وزیرالعالم لپاره رااله ان شاء الله زه به وزیرالعالم د لید راړم، کور کمانډر به هم دراړم، آی جی اف سی به هم دراړم، دوباره به ور بیا پر دغه باندې موږ خبره کوو. تاسو مهرباني وکړئ کوم شهیدان جنازه چې پردې دي دغه خپل کورو ته ولژئ او شهیدانو هغه چې دي دیتونه چې دي هغه 15 لکه روپۍ د سرکار لخوا اعلان، زخمیان هغه 15 لکه دي او چې دا لږ زخمي و هغه 2 لکه روپۍ.
د دې څخه له مخه د سیاسي جماعتو او مزدورانو د اتحادیې لخوا د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د رامنځته شوې خونړۍ پیښې په ضد سخت احتجاج وسو، په کوم کې چې د چارواکو په خبره د نصرګند وسلوالو د ډزو له امله د کویلې یویشت مزدوران وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. په احتجاج کې برخه لرونکو مظاهره چانو د وژل شوو مزدورانو مړي تر 3 ساعتو پورې د اف سي د کلا و مخته ایښي وو. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګونزلۍ صدر شادي خان غوښتنه وکړه چې حکومت یې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتنې په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي.
جذبات به نه کوئ، دا د یوې ګنټې او د دوې ګنټې کار نه دی چې دلته ته درې ورځې د احتجاج ورته وکړې. دا چې ستا خوښه وه هغه مطالبه به ستا وکړي. دا دون پښتون پروت دی، دا دون خلق پراته دي. نن ما ته خلق راځي له دې په بیلې په نامه نوازلي کترین دی که ناصر دی که نوړی دی. نن دلته زما یو ام پی نسته، یو ام این ای نسته، یو سنیټر نسته. څه پېښه ده؟ ویره ده، ویره نور یو شای نسته.
په دې اړه مشکله دلته په کوټه کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي سکتر سلطان لالا سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په بلوچستان کې د کویلې د مزدورانو د تحفظ لپاره هغه ډول ګامونه نه دي پورته شوي کوم چې په کار دي.
دا وایي چې تاسې غریب ورکر مه وژنئ، دا ظلم، دا ناروا، دا نه په مذهب کې سته، نه په انسانیت کې سته، داسې مه کوئ. خو موږ کلمه چې بیان کوي د مخه دې ښه وکړو څه موده یې دا خبره پرېښول، لیکن اوس بیا دا د شروع کړه. موږ ورته خبر یو چې مختلف واقعات کېږي او سر و پښې نه معلومېږي چې څوک دی څوک نه دی. یو خبره وکړي چې پلانی ارګنایزیشن د هغه سر نه وځي. د دې څه علاوه نوي کسان سږ کال د بلوچستان کې مړه وو، اجداسو دا یو سل 12 او ورسره دا چې 18 نور پاکستان دغه موږ سره جمع کړي دي او د ډېره وخته سره د ورکر مرګ یې نه و کړی، یو دم په دونه زیات تعداد کې بیا وکړي.
بلخوا د وفاقي او صوبایي حکومت له لوري د اکتوبر په 10 او 11 منځنۍ شپه رامنځته شوې د دوکۍ پر پېښه سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د صوبایي حکومت لخوا د دوکۍ و ضلعي چارواکو ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د ځانګړو ګامو د پورته کولو امر شوی دی. په دې ترڅ کې وزیر اعظم میا شهبا شریف د بلوچستان د ګورنر جعفر خان مندوخیل سره هم تماس نیولی دی. هلته په دوکې کې د ضلعي چارواکو له لوري د پیښې وروسته په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد د پلټنې کار روان دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. خو د دې څخه له مخه په سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بېلې قبلې کړې دي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال زمونږ رڼا ستاسو اوریدونکو زمونږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ ولته زمونږ د خبریالانو لیکونه لوستلی شئ د روان خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو د دې وخت مهم خبرونه اورو په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې په زرګونو کسان د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه د قافلو په شکل کې پیښور ته رسیدلې دي. جرګه په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سہولت تړل شوی او په ځینو سیمو کې د غورځنګ پلویان نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکې کې د مزدورانو د وژنې پر ضد احتجاج پای ته رسیدلی دی. د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لوڼی مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون په دوکې سیمه کې د سیاسي ګوندونو او مزدورانو اتحادیې په مشره احتجاج وروستو لاغې ختم شو چې حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې په وژل شو مزدورانو کې به د هر یو کورنۍ ته 15-15 لک روپۍ ورکوي او دغه راز په سیمه کې به د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نور یو شمیر زخمیان دي. ځینې سرچینې وایي چې د بریدګرو سره په جګړه کې د ملیشي ځواک 2 سرتیري هم وژل شوي خو چارواکو لا په دغه اړه څه سپیناوی نه دی کړی. په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري تنظیم سند سوهاتی په وینا د کال 2023 د جون له میاشتې تر سک کال جون پورې په دغه صوبه کې 321 ښځې او سړي د ناموس په نامه وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدلی دي او حزب الله ویلي چې دوی د هیپا په جنوب کې د اسرائیلو یو پوځي اډه په نخه کړې ده. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه وو. اوس راځو یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. په پاکستان کې د 1300 میاشتو راهیسې ګنګوسې روانې وي چې حکومت غواړي چې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده وغځي او یا یو بل آئینی وفاقي عدالت جوړ کړي چې دې مشري وکړي. خو د سپریم کورټ لخوا د وکیلانو مشر ته په 11 اکتوبر یو لیک استول شوی دی چې د چیف جسټس د پاره د الوداعی غونډې خبرې ورکړې دي. د لیک تر مخه دا غونډه په 15 اکتوبر کیږي چې د قاضي فائز عیسا د ریټایر کېدو نیټه ده. تفصیل زمونږ خبریال راشد خټک راکړي.
د سپریم کورټ د ریټایر کېدونکو چیف جسټس قاضي فائز عیسا په درناوي کې د ټولو ججانو الوداعی غونډه یا فول کورټ ریفرنس په 15 اکتوبر کیږي. د سپریم کورټ رجسټر جزیره اسلم په دې هکله په 11 اکتوبر د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر شهزاد شوکت ته یو لیک هم لیږلی دی. د دې لیک سره به د 100 میاشتو ورسې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده غځولو په اړه خورېدونکې ګنګوسې هم کمې شي. د حکومت لخوا ویل کېدل چې د عدلیې په اړه په آئین کې بدلون کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګولو چې حکومت په آئین کې بدلون د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده غځولو دپاره کوي، ځکه چې قاضي فائز عیسا په 15 اکتوبر ریټایر کیږي خو حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس د نوم اعلان نه دی کړی او نه یې په دې اړه کومه امرنامه جاري کړې ده. خو په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د آئینی ترمیم مقصد د سیاسي او آئینی مقدمو د اوریدنې لپاره د یو بل عدالت جوړول دي او دا ترمیم به خامخا کیږي. دا آئینی عدالت به د سپریم کورټ همره واک لري.
دلته ایکسټنشن ورکول د مخکې نام سو منسوبه نه و، خو دا خو بس اسی یو سیز جوړ شو څنګه چې پی ټی ای د دې چې دی غ پریمټ او سټرایک کی د مخکې نه کار لانی شي وي چې بس د خلکو غ ذهن سازي کی په دې بنیاد باندې چې غ متنازعه کی. نو دا څه خبره بالکل نه و، نه دا زیری تجویزو کانسټیټیوشنل کورټ تجویز دی. خو زما د اطلاع مطابق د فایز عیسا نوم پاږي کې نشته. فایز عیسا غ کې نه اپوینټ کی ګورنمنت. کانسټیټیوشنل کورټ به جوړیږي، ډیفینیټلی به جوړیږي. دوه ورځې پس یادرې بس ترمیمونه پیښ کېدو ولې دی غ منظوري کی او په هر حالت کې به منظوري چې دا تاسو په نوټیس کې دا تاسو انفارمیشن درکوم چې دا او تاسو سره دې سره دا انفارمیشن هم درکوم چې فائز عیسا په غیر کانسټیټیوشنل کورټ کې نه کې دي شي قاضي امین دغه چیف جسټس شي.
چیف جسټس قاضي فائز عیسا د نوي عدالتي کال د پیل په غونډه کې او د قانون وزیر نذیر تارر ته هم ویلو چې د کار موده غځول به قبول نکړي. خو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله الله رسنیو ته ویلو چې که د ټولو ججانو د کار موده وغځول شي نو قاضي فائز عیسا به هم ومني. حکومت ته ستمبر په میاشت کې د قومي اسمبلۍ او سینیټ غونډې هم د آئینی ترمیم کولو لپاره رابللې وې، خو په پارلیمان کې د دې لپاره په کار رای نه لرلو په وجه یې ترمیمي بل وړاندې نه کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې قاضي فائز عیسا د لومړۍ ورځې رسې د خپل کار موده غځولو په حق کې نه و، خو د سیاسي ماحول په وجه د هغه نوم بیا بیا اخیستل کېدو.
قاضی فیض صاحب چې هغه جوډیشل اوریچ جوډیشل اکټیویزم د دې خلاف وکړه، د دې آئین بای بوکس چلیدو والا دی، د پارلیمان سپریمیسی منوم کوي او دارنګه فکر یې درلود، خو دوی ته دارنګه جسټس پکار نو ځکه دوی ویل یار چې دا به موږ شروع کړو دغه اورال یو ایکسټنشن به ورکړو دغه، خو هغه مسته ویلي چې قاضی نه پاته کېږي. قاضی غوښتل چې دا چیف جسټس یې کولم د چې دوه لیارو یو شل نوم به پاتې سي او دغه به پاتې سي، د فیض حمید د درنې کیسو کیسه هغه ډېره بدنامي، خو دلته دومره پروپاګنډا د خلاف اوسوله، دومره پروپاګنډا اوسوله، دومره بدنامه څه غلطي نه لده اوسوله، خو دوی خو سوال نه پیدا کیږي چې دوی به پاتې کېدی یا به د تواره خوري د ایکسټنشن د تواره خوړل په یو صورت کې هم
د الویدایي غونډې په مهال ډوډۍ هم ورکول کیږي. خو قاضی فیضی صاحب د پاکستان اٹرنی جنرل منصور اوان ته ویلي دي چې په ډوډۍ د 100,000 روپۍ خرڅ کولو ضرورت نشته. قاضی فیضی صاحب په کال 2023 کې د ستمبر په 11 نیټه د پاکستان 9 چیف جسټس جوړ شو او 11 میاشتې په دې توګه کار وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د مشرې او د بشري حقوقو د فعالې ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد ترهګرې د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو او خلکو راپارولو په تور مقدمه درج کړې ده. دغه مقدمه د خار په قید آباد پولیس سټیشن کې د اسد علي په نامه د یو وګړي په مدیت کې درج شوې ده. بل خوا ته مارنګ دغه ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پولیس او ریاستي ادارې په جعلي مقدمو د دې د ویرولو هڅه کوي، خدا به د خپلې مبارزې نه پشان شي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکي.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشري او د بشري حقوقو فعالې ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د ملیر ضلع قید آباد پولیسو تانې مشر اسیچو فراست حسین شاه د اکتوبر په 12 مشال لیډیو ته وویل دا مقدمه د اسد علي په نوم د یو تن په خواص درج کړې ده. دی وای دا مقدمه د اسد پنوم د یوتن په مدیت کې درج کړی شوې ده. په دې اړه اسد علي پولیسو ته په لیکلي بڼه شکایت کړې ده چې مارنګ بلوچ د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک د ریاستي ادارو په ضد راپاروي، ترهګرو ډلو ته اسانتیاوي برابروي او په ځانګړې توګه بلوچ ځوانان د ریاست پر ضد گمراه کوي. نوموړي زیاته کړې ځکه د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ او نورو مادولان د مقدمه درج کړې ده. مشال لیډیو ته د پولیسو لخوا ترلاسه شوې مقدمه کې په ډاکټر مارنګ بلوچ ګڼ تورونه لګولې شوې دي. مقدمه کې د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو خلکو راپارولو سره دا تور هم دی چې نوموړي د بلوچانو د مظاهرو لاریونونو په مهال ترهګرو تګ راتګ اسانوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د اکتوبر په 12 مشال لیډیو سره ډاکټر مارنګ بلوچ په خبرو کې وویل چې پولیس او ریاستي ادارې د دروغجنو مقدمو د لارې د دوی لار نیول غواړي، خو د دې په وینا چې په هیڅ حالاتو کې به د خپلو قانوني او سوله ییزو حقونو لپاره له مبارزې څخه خلاص وانخلي.
دا په دې ریاست کې لا قانونیت څرګندوي چې بشري حقوقو خبره کول، لا درک خپلوانو د موندلو خبره کول ورله هم جرم ګرځول کیږي. دا لومړی مقدمه نه ده. دوی غواړي چې موږ د خپلو خبرو په شا کړی، خو موږ به په هیڅ صورت نه په شا کیږو. دوی زموږ نمونه د ترهګرو په ډلو یا فورث شیډیول کې اچولي، د لکې راته هم راکوي، د دې هیواد ریاستي ادارې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په وړاندې محاصره کوي.
مارنګ بلوچ زیاته کړی چې دور جوړان دي د پولیسو یادې تانې ته ورغلی وا چې د کراچۍ پولیسو لخوا ترې خستل شوی پاسپورت، موبایل او نور اسناد په اړه راپورت درج کول غوښتل، خو د دې په وینا چې پولیسي غوښتنه ونه منله او اوس یې د دې په وړاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ پولیسو د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه په داسې حال کې درج کړې ده چې د اکتوبر په 10 نوموړي له کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړي، خو نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولی وه او د سفر اجازه یې ولا ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے چارواک ویلي وو چې د مارنګ بلوچي نوم د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې ده، ځکه ورته له هیواده د بهر د تلو اجازه نشته. خو بلخوا مارنګ بلوچ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي او پولیسو پرې هم په هغه ورځ په لاره کې تشدد کړی، ځورولې، پاسپورټ، موبایل او نور اسناد ترې اخیستي وو. د دې په وینا چې د دې په ضد یې په سن های کورټ کې خواست کړی دی. په سن او د هیواد په نورو برخو کې د مارنګ بلوچ په ضد دا ډومبۍ مقدمه نه ده. سخت کال په جنوري کې د خیرپور پولیسو د مارنګ بلوچ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد د خلکو د راپارولو، ریاستي دارو په ضد ویناګانو کولو مقدمه درج کړې وه. هغه مهال چې د 2023 کال په ستمبر کې مارنګ بلوچ په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو، زامنو او ورونو لپاره د انصاف لپاره د اسلام آباد په لوري لاروین کړی وو. روان کال د مای په میاشت کې کوئټه پریس کلب مخې ته د احتجاج وروستو پولیسو د مارنګ بلوچ او د سازمان د نورو غړو په ضد مقدمه درج کړې وه. بلوچ یک جهتی کمیټه چې سخت کال د جولای په 18 په گوادر کې راچی موچی په نوم دستوره کړې وه، چې پولیسو ایپ سی ځواکونو د بلوچانو ترمنځ په کینختی هم شوې وي. د گوادر پولیسو بیا د مارنګ بلوچ په ضد د پولیس د وجنې مقدمه هم درج کړې وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوردن کو سرازو د پاکستان سیاسی چارو تا پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر په 15 یو ځل بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. د پی ټی آئی د پارلمان غړي زبیر وزیر مشالیډو ته ویلي دي چې دا مظاهره د عمران خان د خوشی کولو لپاره رابلل شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې پی ټی آئی د هیواد مخالف ایجنډا باندې کار کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې په اسلام آباد کې په هم هغه ورځ د شنګای همکارۍ سازمان غونډه کیږي، نو حکومت به د احتجاج مخه ارومرو نیسي. تفصیل گوہر مسجد راک.
پاڈی چوک کے دا 15 اکتوبر جلسے غرض سدے دا پی ٹی آئی دا پارلیمان غڑے زبیر وزیر مشال ریڈیو تو ویل چے دا دے غرض دا دوی مشر عمران خان لجیلا رخلا سول دی دا زیاد تکڑا
دا سے دوی دری افتی کیجی چے دے خان صاحب سرا چوک ملا اول تا ہانا ویر کا چوک ورسا ملا وی دلائی ہانا شی نو ایت سپاتے ان لگی جی چے دانا دائی پتھا کسا محال کے دائی دانے دا خپل حق تائی دے وکی دی او پرائم منسٹر پوتے شوائے دائی نو دا زور جو تائی چی کیجی ور سرا کے پا 15 پندے دے پریشار دے دباو دے پورا دا دے میش درنا کے دین چے دو
پا بل اڑخ دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر او دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی دا اکتوبر پا 12 اسلام آباد کے میڈیا سرا خبرو کے او ویل چی پی ٹی آئی سمرا گامونا ہم پور تکوی ہغا دا ریاست خلاف اچھتوی دا زیاد تکڑا ملک مخالف ایجنڈے باندھے کار کوي. د هند وزیر خارجہ تا دوی بلنه ور کړی دی چې راشي او د دوی جلسه تا وینا وکړي. واوري د پاکستان خلاف چې څوک راوځي د دښمن په ډول به قتل کیږي. یادادوی چې پی ٹی آئی د اکتوبر په 15 هم په ډی چوک کې درنا کړی و. څېړونکي وایي چې دا ځل حکومت د پی ټی آئی احتجاج په هر صورت حسارولو هڅه کوي، که په هغې کې د مرګ او ژوبلې نقصان هم وشي.
ثاقب سعید یم او اسلام آباد کې اب تک نیوز دپاره پارلمان او پولیټیکل پارټیز کور کوم. اوله خبره خدا ده چې پی ټی آئی دپاره به ډېره دا مشکله وي چې هغې په دې ورځې باندې احتجاج وکړي. هغې وجه دا ده چې حکومت په دا مکمل یقیني کوي چې شنګای تاون تنظیم په ټیم باندې دلته کې هیڅ قسم ته ډسټربنس نه وشي او څه بده پیښه را پیښه نه شي. بله خبره دا ده چې دې باندې د پی ټی آئی دپاره هم دا یو نیگیټیو امپیکټ به وي د دې خبرې چې په ملک کې دمره غټه اکټیویټی کیږي او په دې موقع باندې پی ټی آی چې کم دغه خپل احتجاج کوي او په دې باوجود باندې چې مولانا فضل الرحمان هم دې ته ریکویسټ کړی و چې تاسو په د شنګای تاون تنظیم کانفرنس په موقع تاسو احتجاج مه کوئ.
یاده ده وی چې شنګای تاون تنظیم غونډه روانې میاشتې په 15 او 14 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. تمه ده چې د روسیې او د چین صدر اعظمونو په ګډون د سیمې د 10 هیوادونو لوړپوړي مشران د دغې غونډې په لړ کې پاکستان ته سفر وکړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. پاکستان په سند صوبه کې د خزو د حقونو د پاره کارکونکو غیر سرکاري سازمان سن سحاتی ویلي دي چې په صوبه کې په یو نیم کال کې 321 خزه او سړي د ناموس په نامه وجل شوی دي. د یاد سازمان د شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 115 خزه او 15 سړي او د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر جون پورې 80 خزه او 21 سړي وجل شوي دي. ادی په وینا په صوبه کې د غیرت په نامه وجنې تر ټولو زیاتې پیښې په جیکب آباد ضلع کې رامنځته شوي دي چې شمیره یې 50 ده. تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په راپور کې.
په سن صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سن ساتي مشرانو د اکتوبر په 11 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د یاد سازمان مشر ډاکټر عائشه داري جو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سن صوبه کې د غیرت په نوم د ښځو سړو د وجلو پیښې پر لپسې زیاتیږي.
2023 تک پکال 2023 تر جون پوری پسند کی د غیرت پنوم 321 خزی او سړی وجل شوی دی چې پکې 215 خزی او 85 سړی شامل دی. جیکب آباد د سند هغه ضلع ده چې د غیرت پنوم پکې تر ټولو زیاتې وژنې کیږي. یوازې په جیکب آباد کې تیر کال 43 خزی او 10 سړی وجل شوی دی او سږ کال د جنوري نه تر جون پوری 101 خزی او سړی وجل شوی دی.
ڈاکٹر عائشہ داری جو زیادہ کڑی چھ پہ جیکب آباد پسی پہ دوئین نمبر دا غیرت پنم زیادی وجنی پہ کشمور ضلع کی شوی دی. دا دین علاوہ پہ شکارپور، گوٹکی، سکر، خیرپور او لڑکانہ کی ہم دا پیخی شوی دی او دا صوبے پہ نور ضلع کے دا کراچی پوری ہم دا غیرت پنم وجنی کی گیا ولا روانی دی. عائشہ داری جو پہ وینا چھ پہ صوبہ کی دا غیرت پنم دا وجنی حق پیخی دی چھ دا پولیس و پتانہ کی اندراج شوی دے مقدمے پہ کی درج کڑی شوی دی. ڈاکٹر عائشہ وئی زیادہ پیخو د خودکشی یا بلی کورنۍ جګړې نوم ورکول کیږي او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیخي پټوي. د خبری غونډې په محل په کراچۍ کې د عیسایانو د حقونو لپاره کارکونکو پاستر غزاله شفیق بیا ویل په سن صوبه کې چې د غیرت په نوم څومره پیخي شوې دي په دې کې عیسایان او هندوانو لګکیو سره تعلق لرونکي هم په هدف شوې دي.
تو بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ
پسند صبح کی معشومان و نجنس خصوصرا روان سلوک تنور صبح پر تلا ڈیر زیاد اندیخ مندے دلتا لگی کیوں نجونا اوزوانان بیا پبلنوں وجل کی گی دا پڑا گدا چی پزور دا مذہب بتلولو ترٹولو زیادی پیخی پسند صبح کی مخی ترازی پزور دا لگی کیوں نجونا او پیغلی تختول کی گی او وجل کی گی دیل کبلا پسند میشت لگی کیوں نجونا او خوزی دا عدم تحفظ کار دی
زیادہ عدم تحفظ پایا جاتا ہے.
غزاله شفیق زیاده کړي چې دا شمیرې ډېرې د اندېښنې وړ دي چې په دومره غټه کچا ښځې او سړي د غیرت په نوم وجل کیږي او بیا زیاته دا د اندېښنې خبره ده چې ښځې زیاتې وجل شوې دي. د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سن مرستیال مشر مهناز شاه بیا وویل په سن صوبه کې د بشري حقونو سرغړونې روز تر بلې زیاتېږي.
تیرو 25-30 کالو کې په سن کې په دې اړه هیڅ نه دی بدل شوی، یعنی هیڅ حوالے نه دی راغلی. اوس هم د غیرت په نوم زیاتره خزی وجل کیږي او بیا په زیاتو پیښو کې کورنۍ یا خپلوان ککړوي، ځکه هغوی زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټي او که چرته کومه پیښه راپور هم شي نو هغه په جرګو کې هواری کړي.
مهناز شاه زیاته کړي چې د سن په جیکب آباد، لڑکانا، سکر، ګوټکی او نورو سیمو کې قبایلي نظام دی، چرته چې ښځې نه یوازې د خپلو حقونو نه محرومه ساتل کیږي د غیرت په نوم هم وجلې لا روان دي. په خبری غونډه کې ګډونوالو تور پورې کړی چې د پیپل پیپلز ګوند د سن حکومت ځنې غړي د غیرت په نوم وجلو کې تورونو کسانو ملاتړ کوي او حکومت د غیرت په نوم وجلو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي. خو بل خوا د پاکستان پیپلز ګوند د سن حکومت ویان مرتضی وهاب دا تورونه رد کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي دوی په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو دپاره قانون سازي کړې ده او هڅه کوي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي. نوموړي په وینا د صوبې په ټولو محکمو کې د ښځو د زورولو د مخنیوي دپاره ځانګړي کمیټې جوړې کړې شوي. د صوبایي محتسب ادارې جوړه کړې ده چېرته چې ښځې شکایت کولی شي او دغه اداره بیا د پیښې پلټنی کوي او اغېزمنو ښځو ته انصاف ورکوي. د سن صوبایي حکومت وایي په صوبه کې د ښځو ځانګړي پولیس تاڼې هم جوړې کړې شوي دي او په ځینې ځایونو کې ښځینه پولیس کارمندانې په ځای کړې شوي دي چېرته چې ښځې کولی شي په اسانه رپورټ وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي چې په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیاتې ښځې د ناموس په نوم وجل کیږي. کمیشن په وروستیو کې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 308 پیښې ثبت شوي چې پکې 295 ښځې وجلې شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
جسټس پروجیکټ پاکستان سازمان څوک چې د بندیانو په حقونو کار کوي د کال 2023 شمیرې خبرې کړې دي چې تر مخه دا وخت پاکستان کې د 6000 نه ډیرو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده، کوم چې تیر کال پرتلا ډیره ده. د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید د پرمختللي او مهذب نړۍ سره اوږه په اوږه روان شي او د مرګ او پانسۍ سزا ختم کړل شي، ځکه چې دا د بشري حقونو پر ضد ګام بلل کیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا 2023 دغه رپورټ چې په 10 اکتوبر خپور شوی لمخې د پاکستان درجه بندي د نړۍ په هغه هیوادونو کې شوی چرته چې د مرګ سزا ورکولو شرحه زیاته ده. د جسټس پروجیکټ پاکستان رپورټ وایي کال 2019 راسه پاکستان کې د مرګ سزا نه ده ورکړل شوې، خو بیا هم پاکستان په غټه پیمانه د مرګ سزا کارونکي هیواد دی چې پکې د یو ډیر څخه سیوا جرمونو سزا مرګ ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي باید د پرمختللي او مهذب نړیوال ټولنې سره سم دوی مزل وکړي او دا غیر انساني او پرتشدد سزاګانې ختم کړل شي. د کمیشن د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وایي
دا د انساني عظمت او وقار منافس سزا ده، ظالمانه سزا ده. دویمه دا ده چې په پاکستان باندې کې ملکي چې په غزګي کې له عدالتي نظام او تفتیشي نظام کې ډېرې خلاګانې دي او مسلې پکې دي، نو که بې ګناه اصل یو ځل سزا ورکړی شي نو داغه سزا هغه داغه ژوند واغسته شو. او بل د ریاست دا ذمہداری ده چې هغه د انساني ژوند تحفظ وکړي، نه چې ژوند دی واخلې. ورسره ورسره چې کوم خلک ککړ دي نو هغه خلکو له په اصلاح اصل لار راوباسي. د سزاګانې سم هم ډېر ورکړل شوی دی، هغه شان دي بیا په جرمونو کې اضافه هم کیږي.
خو د نړۍ مشران او پوهان وایي چې سزا سخت نه وي نو په ټولنه کې جرمونه سیوا کیږي، په خصوصي توګه کله چې سزا په وخت او صحیح مجرم ته نه ورکوي لیکيږي، او کدا سکیږي نو په جرمونو کې تر ډیر حدا کمی راتلی شي. دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مخکخ مولانا سید یوسف شاوائی:
الله نو قران کې وایي ولکم فل قصاص حیات یا اولل الباب، تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دی. زمونږ په ملک خو په هغه ټیم باندې د قصاص اخیستل شي نو دلته بالکل دا قتل قتال او دا ظلم او دا زیاته بنه کېدلو. دلته زمونږ په یو کلی کې څومره د 302 کې سره کېږي، ځکه چې دلته سزا نشته. سزا بالکل ضروری ده او درسو پورې چې سزا نه وي تر هغې پورې معاشرے نه دا فساد او دا ظلم او دا جبر نشي ختم کېدلی. خو دومره ده چې سزا په حق باندې ورکول پکار دي.
دا چې قانون پوه څه نظر لري چې د پانسۍ یا د مرګ سزا ختمول غوره دي او کنه، ځکه د دې سخت سزا سربېره هم جرمونو کې کمی نه لیدل کېږي. نو پېښور های کورټ کې وکیل مهوش محب کاکا خیل وایي پاکستان کې وړاندې نه 1300 کلونو راسه د مرګ سزاګانې اوس ډېرې کمې شوې دي، خو وایي داسې کیسونه وي د کم لوځي جرمونه کوونکي ډاډ ومومي نو هغې ته د
مرگ سزا بیا ضروری شي، لکه بیا بیا مرګونه کول یا بیا بیا ماشومان او زنانه د جنسي تاریخ کارول یا نور تشدد کول.
ډیر حد پورې ډیت سنټنس ته هغه کم شوه دي پورا پاکستان کې، او زیات تر چې کم ډیسیژنز دي هغه ریهابلیټیشن باندې دي. زه بادام وایم چې سدا سي کرایمز دي چې هغه کې بیا ډیت سنټنس ډیر زیات ضروری هم شي، چې څنګه یو مړ کړي وي او دی بهر روزي او دوباره مړ کړي او یو هابچوال مرډرر وي، نو د دې پریویس هیستوري هم قتل کیږي، او هغه هیستوري په بیس باندې دا قتل کیږي، نو هغه کې بیا سيزونو کې مونږه دیتا عدالتونه د ډیت سنټنس ورکړي. نو دا کرایمز کې ډیت سنټنس ضروری دي، او که اون شي نو هغه بیا سوسايټي انکریج کوي په دې باندې چې دا کس دې د په مرډر کیسز کې نیول کیږي او دې بهر بایزت بری شو بهر وته یا کمپرومایز شو فیملی کې، نو دې کې بیا سوسايټي کې کرایمز نور هم زیات شي.
کل 2008 کې پاکستان د هغه وخت صدر آصف زرداری هیواد کې د مرګ په سزا بندیز لګولی وو، ولې په دسمبر 2016 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورسته دغه بندیزونه یو ور بیا پورته کړل شو. د جسټس پراجیکټ پاکستان رپورټ تر مخه په کال 2023 کې شپږ زره یو کم سلوی کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه، او د هغې وړاندې 2023 کې د مرګ سزا والا نفوس شمیر څه باندې 3200 وو، ولې سږ کال دا شمیر د شپږ زره او یو نیم سلنه سیوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د موبایل فون په ګډون د نورو سکرینونو زیات استعمال د ماشومانو ذهني صحت ته خطر جوړولی شي. دا څرګندونې د صحت نړیوال ادارې لخوا روان کال ترسره شوې یو څېړنه کې مخې ته راغلي دي. په څېړنه کې راغلي دي چې د سکرینونو یا ډیجیټل ګیجټس ډېر زیات استعمال د ماشومانو ذهنی صحت اغیزمن کوي. دغه سروې کې دا خبره هم پکوته شوې ده چې زیات سکرین کتلو وجه خوب هم نه پوره کیږي، او داغه اثر بیا د ماشومانو پس دکړو پریوزي. په دغه اړه تفصیل د اسما ګل پراپور کې.
د ملکنو سیدون کې سلویخ کلن شبنم چې د سلورو بچو مور دا مشال ریډیو ته ویل چې د ډیرو هڅو باوجود نشي کولی چې ماشومان یې د زیات موبایل کتو واړوي. نو موړی وای
ډیر زیات پریشان کړی یو، کله زمانه موبایل والی، کله د پلار نه موبایل والی، روټه خوراکي نشته، خو به سم نشته، د سکول کار صحیح نه کوي، کنه سب پیسې به نه پوي چې وسور سره وکړو، چې موبایل ته اخلو بس دا لویل وی چغه وي او دا جړاګانې کوي، او چې موبایل ولا ورکینو بیا هم سم خبره نه ده.
دا چې د موبایل فون زیات استعمال په ماشومانو سره اغیز غورځوي په اړه یې خبر کی کلینیکل سایکولوژیست شاوانه مشال ریډیو ته ویل چې سکرینونو ته تیر شوی وخت څومره زیات وي، نو له هغې وجه پیدا شوو ناروغو شدت به هم هاغه هم رسی وای، ځکه چې کله ماشومان ویډیو شیټینګ کولو، مختلف قسمه ویډیوګانو کتلو او گیمونو کولو عادت واخلي، نو په ټولنیزو هلو ځلو کې یې دلچسپي کم شي. نو موړی زیاته کړه داسې ماشومان د حقیقت په ځای تصوراتي دنیا کې ژوند کوي.
پہلے پہ خدا دے کر اگر سپیچ افیکٹ کی گئی، سپیچ دا شانت افیکٹ کی نا معشوم چیدے کرنا آغا خپل یو جرگونی لینگویجز کے کارٹونی لینگویجز کے، او بل دا دے سکرین دا وجہ دا آغا دا بیہیویر ایشوز ہم راضی دیکھا چھ آغا سکرین کی دا شانتی دا گیمز وغیرہ ویڈیوز گوری کم کچھ فائٹنگ وغیرہ، نو آغا چھ کل آغا دا او گوری معشوم سکرین والا فائٹنگ زان سر شروع کی معشوم دے سینس ایشوز راضی چھ کل معشوم دے سکرین آواز را دا چھ نو آغا بیا دی ہیومنز آواز بان ریسپونڈ نور کی دیکھا چھ دا وی فریکوئنسی دی لاؤڈ دا ہیومن کم ساؤنڈ فریکوئنسی دا غاڑی رکھا مدن معشوم چې دنه هغه چې سکرین اواز را ده چې بیا هغه د هیومن اواز ریسپوند نه ورکي، هغه ځان سره لګي مطلب هغه مونږ ته سمجھ هی نه راځي هغه څه وي. هغه معشومان چې کله سکرین ډیر زیات یوز کوي کنه هغه کمانډ هی نه فالو کوي، هغه ډایرکټ پایم ته ورشي، نو د سکرین د وجه ډیر زیات نسبه ایشوز راځي.
مردان عبدالولی خان په هنتون کې د عمرانیاتو د سنگي اسیسټنٹ پروفیسر ډاکټر حسین علی هم په دې جور نظر لري چې موجوده وخت کې د موبایل فون په شمول د نورو سکرینونو استعمال زکه هم زیات شوی چې میاندې پلورونه بچو له پوره وخت نه ورکوي، ځکه یې ماشومان په غیر ضروري سرگرمیانو کې مشغول شي.
دا ماشومان چې کم ټایم د موبایل سره او د سکرین سره تیروي، نو د هغې د وجه دی بهر چې کم نورو ماشومانو سره کم بهر انټریکشن کول پکار دي، نو هغې باندې د دی توجه نه وي، او دی دا کوشش کوي چې دی خپل ټایم ځان لا د موبایل او د لپټاپ سکرین سره تیر کی. فرض کا دا خبرې مخکې هم دغه سه د موبایل او لپټاپ سکرین په شکل کې د ماشومانو سره مخکې لاړې، نو د دی نه صرف جسمانی صحت ته هغه ته نقصان رسی بلکې د دې ذهنی صحت چې کم دی نو هغه ته هم چې کم دی نو د دې نه نقصان رسی. نو دا ډیره ضروری او لازمی خبره ده چې میندې او پلاران او د کور نور افراد چې کم دی نو په ماشومانو باندې نظر وساتي. ماشومان دی په بهر سرگرمی دي هغه کې د ماشومان شامل کی.
د صحت چارو پوهان وای چې د سکرین مخې ته زیات وخت تیرولو لوجي ماشومان نشي کولای چې له حقیقي دنیا نه زده کړې وکړي، ځکه چې په ټولنیز کچې د خلکو سره مخامخ رابطې کمې شي او د وخت تیرېدو سره د دماغي د باور ښکار شي او دا چې سموده پسې دغه منفي اغیز په جسماني صحت هم ښکار کېدل شروع شي، چې پکې د سترګو نظر خرابېدل او مسلسل د سر درد کېدل شامل دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرمه.